څلور بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په روانه خپرونه کې به واورئ چې پر شاهین قول اردو له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر او لوی درستیز پر ځای نوی سرپرستان ټاکل شوی او د امریکا دفاع وزیر نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو له هر څه مخکې خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي اروپایي ټولنه له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو د کریمیا د الحاق په خاطر بندیزونه به جاري وساتي. او د فرانسې د ولسمشرۍ د لومړي پړاو په انتخاباتو کې ایمانویل ماکرون او مارین لوپن تر نورو مخکې دي، او دوی به په دوهم دور کې بیا سیالي سره وکړي. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. یونما په حکومتي توقيف ځایونو کې له نوړه چلن او شکنجه اندېښنه ښودلې. عبدالله حبیبي او قدم شاه شهیم وایي د دوی استعفاوی د ملي ګټو په خاطر دي. او د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل تر څو د وو سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای کاندید وزیران وروپیژني. بشپړ خبرونه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی په حکومتي توقيف ځایونو کې له نوړه چلن او شکنجه اندېښنه ښودلې ده. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامي چې یماماتو لخلې په یوې لامې کې ویلي چې د توقيف شویو کسانو شکنجه او ورسره د ناسم چلن دوام د جدي اندېښنې وړ ده. د راپور د هیواد د بیلابیلو سیمو په 28 توقيف ځایونو کې د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې د 2014 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې د جګړو سره تړلیو 4 بندیانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی، خو تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالله حبیبي او قدم شاه شهیم وایي د دوی استعفاوی د ملي ګټو په خاطر دي. دوی چې نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبري کولې وویل چې دوی په دې اقدام سره وغوښتل تر څو یو بې ساری زړورتیا او اخلاقي بنسټ وخی. خغلی حبیبي وویل چې د ملي ګټو په خاطر له خپلو شخصي ګټو تیر شوی. همدارنګه خغلی شهیم وویل چې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس څخه وغوښتي تر څو د دې استعفا ومني. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او لوی درستیز قدم شاه شهیم له خپلو دندو استعفا کړي او ولسمشر محمد اشرف غنی د دوی استعفاوي منلې دي. خو په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزیر لوی درستیز او د 209 شاهین قول اردو درې قمندانان پر یاد قول اردو وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو له دندو لرې شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 8 داعش جنګیالي وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرو 24 ساعتونو کې 8 تنه داعشیان وژل شوي دي. د 9-15 تنه نور ترهګر وژل شوي دي. 12 تنه د دوی ټپیان دي. په دا زموږ عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیکا، غزنی، بغلان او هلمند ولایتونو کې جریان لري.
خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل تر څو د وو سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوي کاندید وزیران وروپیژني. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې په دې مسلې کې هر ډول ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اوري.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فیدریکا موګرینی نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په بیلابیلو مهمو مسایلو په موسکو کې خبرې کړې دي. فیدریکا موګرینی ویلي اروپایي ټولنه له روسیې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا هم نشي منلی چې موسکو د په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره نوي زمیمه کړي. موګرینی ویل په همدې سبب به بندیزونه په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري اغلی مګرینی همدار زویل دا د روسي د حکومت دند د څوخ بل ادب او دوه جنسیت خلق وساتي. د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف هم مخکې تر دې چې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشري فدریکا مګرینی سره د رسنیو له حضور پرته بشپړی خبري وکړي، وویل چې روسیا او اروپای ټولنې له سخت پړاو تیریږي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشري دفتر ویلی وو اغلی مګرینی به روسیې ته په خپل لومړني سفر کې د اوکراین، لیبیا، ایران او نورو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې به منځلارې کاندید ایمانوئل ماکرو او ښي اړخې محافظه کاره کاندیده مارین لوپن سیالي وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د مې په 8 ترسره کیږي. دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت نن وویل چې د نتایجو له مخې کاندید ایمانوئل په لومړي دور کې نږدې 40% رای ګټلې او مارین لوپن هم 25% رای اخیستې دي. تر دې مخکې وړاندوینې همداسې وي چې ایمانوئل ماکرون به تر خپل سیال مارین لږ مخکې وي. ایمانوئل ماکرون د نتایجو تر معلومېدو وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل:
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
د وی په 15 ورځو کې هیله لرم چې تاسو ولسمشر شم. یو جمهور رئیس د فرانسې د ټولو خلکو لپاره د نشنلستانو په د خطر په وړاندې په وطن د رښتینو مینانو د خلکو جمهور رئیس. تر لومړنیو نتایجو وروسته سمدستی د یورو بیا 2% لوړه شوه. ایمانوئل ماکرون په اروپایي ټولنې کې د پاتې کېدو سرسخت پلوي دی، خو د دویم پړاو بله نوماندا مارین لوپن یو محافظه کاره بلل کېږي چې غواړي له اروپایي ټولنې ووزي او یورو هم د خپلې ملي پیسې په توګه ونه چلوي. ډنمارک ویلي روسي هکرانو د دغه هیواد د دفاع وزارت ایمیلونه هک کړي دي. د ډنمارک دفاع وزیر کلاس یورت فریدریکسن یو ورځ وروسته له هغه د خبره د ماسکاو په ناوړه سلوک انتقاد وکړ چې د یاد وزارت په ایمیلونو د روسي هکرانو د حملې ریپورت خپور شو. پرون د ډنمارک د سایبر امنیتي ادارې ریپورت خپور کړ چې د دفاع وزارت د کارکوونکو ایمیلونو ته په 2015 او 2016 کلونو کې د روسي د واکمن نظام پلوي هکران ورننوتي وو. د ډنمارک دفاع وزیر ښاغلی فریدریکسن ډنمارکي رسنیو په خبرو کې ویل کته هم په هک شوی ایمیلونه کې پوزی رازونه موجود نه و، خو دا مهمه ده او باید دا ډلې چې د روسیې په استخباراتو او حکومت تړلې دي لیرې کړای شي. د ډنمارک دفاع وزارت ایمیلونه د ای پی ټی اتوشت پلی توپان ډک ډلې هکړي، هغه ډله چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی هم د امریکایي لوړپوړو چارواکو پر ضد په انټرنټي فعالیتونو تورنه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما نن وروسته له هغه چې لسپینې ماڼۍ وتلی د لومړي ځل لپاره په شیکاګو کې خبرې کوي. اوباما چې کله ولسمشر و وروستۍ وینا یې هم همدې ښار کې کړې وه. د شیکاګو ښاروال راهم ایمانوئل وویل ویاړي چې باراک اوباما د پخواني ولسمشر په توګه خپل لومړۍ وینا شیکاګو کې کوي او د واک پر مهال هم وروستۍ وینا په همدې ښار کې کړې وه. په شیکاګو پوهنتون کې به اوباما وینا کوي او وروسته به د هغه په نوم یو کتابتون هم پرانیستل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د 209 شاهین قلوردو پر قرارګاه له حمله وروسته ولسمشر د دفاع وزارت او لوی درستیز د څوکۍ لپاره سرپرستان ټاکلی. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان پر پالیسۍ د غور په حال کې ده، د متحده ایالاتو دفاع وزیر کابل ته رسیدلی. په یو بل راپور کې به واوري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت او افغان حکومت چارواکي وایي پر اچین ولسوالۍ د امریکا د تر ټولو لوی بم غورځولو د طالبانو پر فعالیتونو اغیز کړی.
داعش باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ډېر کسان یې وژل شوي، ډېرې ټپیان شوي دي. په مرکز یې چې ستر مرکز و د دوی هغه زموږ لاسته راغلی دی، دوی تر نوتلي دي.
په نورو موضوعاتو کې وابوري چې په جرمني کې د سیاسي پناه لپاره د کم شمیر افغانانو غوښتنلیکونه منل کیږي. په دوهم نیمایي کې مو د انصاف په لټه کې اونیز بحث کې د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په مرکزي لیسه کې د درسي کتابونو د نشتوالي پر ستونزو رڼا اچولې.
مونږ د مدیریت معارف نه تقاضا کوو چې مونږ د کتابونو کمبود دی، تر اوسه کتاب هم کمبود دی، باوجود د کتاب هم کمبود دی.
د انصاف په لټه کې او د امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. په مکړی د دې خبرونه لمړی راپور ته د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر وایي د یو لړ ستونزو د حل او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره له خپلې دندې استعفا وکړه. د 209 شاهین قول اردو پر قرارګاه له حملې وروسته ولسمشر د دفاع وزارت او لوی درستیز د څوکیو لپاره سرپرستان وټاکل او د پخوانیو د دفاع د پخوانی وزیر او د پخوانی لوی درستیز د استعفا غوښتنلیکونه یې ومنل. د دفاع پخوانی وزیر عبدالله حبیبي وروسته له دې چې د ولسمشر لخوا یې استعفا ومنل شوه وویل راتلونکي وزیران هم باید د ستونزو پر مهال له خپلو دندو د استعفا جرأت ولري. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د دفاع پخانی وزیر عبدالله حبیبي او لوی درسیز قدم شاه شهیم د خپلو استفاګانو دلایل د یو شمیر ستونزو موجودیت ښیي. دوی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغې چې استفاګانې د ولسمشر لخوا ومنل شوې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول. که څه هم دغه دوه پخوانیو چارواکو د دغه ستونزو په اړه هیڅ هم ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د هغو سرتیرو په شان چې د جنګ په لومړۍ کرخه کې قرباني ورکوي دوی هم قربانۍ ته حاضر دي. عبدالله حبیبي خپل کار خپل اخلاقی مسولیت یاد کړه او ویل چې هلمند د د پتک سره په دفاع وزارت کې شته ستونزې هواري شي.
یو مقدار ستونزې موجودې وي، نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ ته لازمه وه چې د ملي ګټو د ساتلو په خاطر باندې لکه هغه سربازان چې په جبهه کې قرباني ورکوي، ما ته هم دغسې لازمه وه چې زه هم دې قربانۍ ته ځان حاضر کړم او یو اخلاقي تاداب پرېږدم چې که په آینده کې د دفاع د وزیر صاحبانو په مخ کې ستونزې پیدا کېږي نو دوی باید دا اخلاقي جرأت لکه چې دغه اوس ما کړی دی چې د دې ستونزو د حل لپاره او د ملي ګټو د ساتلو په خاطر باندې باید قربانۍ ته حاضر وي.
په ورته وخت کې ولسمشر ایمانی خبر ورکوي چې دفاع وزارت د دغه دوو چارواکو استعفاوي د ولسمشر لخوا منل شوي او ډیر ژر به نوي سیري دغه وزارت ته وپیژندل شي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه وویل دا دو چارواکي کولای شي د امنیتي سکتور په نورو برخو کې دندې واخلي او د دوی پر ځای به ډیر ژر دوه نوي کسان معرفي شي. یو شمیر ناتایید شوي راپورونه وایي چې د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال طارق شاه بهرامي د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او د پکتیا د قول اردو قماندان شریف یفتلي د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. د دفاع وزیر او د دغه وزارت لوی درستیز په داسې حال کې خپلې دندې پرېږدي چې د تېرې جمعې په ورځ په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو د وسلوالو په یو ډله ییز برید کې نږدې 240 تنه وژل شول او له شپېتو ډېر کسان پکې ټپیان شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرې شوې اعلامې له مخې د بلخ تر پیښې وروسته د افغانستان د څلورو قول اردوګانو قماندانان هم بدل شوي. د 200 ظفر قول اردو قماندان امان الله د 209 شاهین قول اردو د قماندان مومند کټوازی پر ځای ټاکل شوی دی. دفاع وزارت له دې وړاندې د امریکایي چارواکو لخوا په کمزوري مدیریت تورن شوی او په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن 15 میاشتې وړاندې په دفاعي سکتور کې د فساد په موجودیت اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په اکملاتي برخه کې فساد او په دفاع وزارت کې غفلت د دې لامل شوی چې افغان فوجي قرارګاو ته په چټکه توګه خوراکي توکي د څښلو اوبه او تجهیزات ونه رسیږي. د حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي چې لدن د صفای او اخلاقي مسولیت دی او هیڅکله په کارونو کې د نیمګړتیاو نه د تیښتې په معنا نه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه وایي
مسولیت اخلاقی است که یک شخص به اصطلاح در برابر یک منکر که
دا یو اخلاقی مسولیت دی چې یو کس د خپل حق او کارونو په وړاندې چې پکې پاتې راځي او فکر کوي چې زه دلته نور ګټور نه یم او باید لدن د لاړ شم دا پریکړه کوي. دا د کار یو برخه ده او استعفا په هیڅ ډول له استعفا څخه د مخه د شخص قانوني مسولیتونه له منځه نه وړي.
زمانه کې استعفایشان منظور نشوند طبق قانون از عملکرد خود مسول هستند.
د افغانستان دفاع وزیر او لوی درسیز په داسې حال کې له خپلو دندو استعفای ورکوي چې ولسی جرګې د دفاع وزارت دغه دوه چارواکي د چهارشنبه په ورځ خپلې عمومي ناستې ته استجواب کړی دی. د دغه جرګې منشي عبدالقادر ځاځي یو ورځ وړاندې ویلي وو چې که دغه چارواکي د شاهین په قول اردو د جمعې د ورځې د حملې په اړه د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړي نو په وړاندې به یې د استضاع غوښتونکي شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو په نظر له دندې استعفا اخلاقي جرأت دی که اخلاقي مسؤلیت؟ همدارز غواړو پوه شو چې تاسو دا مسله څنګه ارزوئ چې هغه چارواکي چې په دنده کې د پرله پسې پاتې راتلو باوجود بیا هم پر خپلو دندو پاتې دي او نه غواړي چې استعفا وکړي یا د استعفا دغه اخلاقی جرأت د دفاع د پخوانی وزیر په وینا او د زمونږ د کارپو په وینا اخلاقی مسؤلیت نه لري چې د دندې نه په خپله دنده کې د پاتې راتلو له کبله استعفا وکړي. د دوی دې کار ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمېره ولیکئ، اس ایم ایس یې کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر هدف د افغانستان د امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د څرنګوالي ارزونه ده. له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی ده چې ښاغلی ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغان حکومت له یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. یوې حکومتي سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د راتګ هدف د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزونه او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې څرنګوالی دی. دا دویم لوړ رتبه امریکایي چارواکی دی چې د امریکا د نوي حکومت د کار له پیل وروسته کابل ته سفر کوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې او هوکړه وسی. د امریکا د دفاع وزیر به په افغانستان کې له میشتو سرتیرو سره هم وګوري. تر دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر کابل ته راغلی وو او له افغان چارواکو سره یې کتلی وو. دا دویم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې واک ته د ډونالډ ټرمپ له رسیدو وروسته کابل ته سفر کوي. مکماستر مخکې ویلي وو هغه طالبان چې سوله نه غواړي باید مات سي، او پاکستان ته یې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو د جنګي الې په توګه استفاده نه کړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې افغان سیالي د دوشنبه په سهار افغان ولسمشر ته استعفا وړاندې کړه او ومنل سوه. همداشان د افغانستان لوی درستیز هم له خپلې دندې استعفا ورکړه او ولسمشر د هغه استعفا ومنله. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې داری پلاوی هم افغانستان ته د ښاغلي ماتیس سفر مهم بولي او د افغان حکومت له مشرانو غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزې او د ګاونډیو هیوادونو د مداخلو په اړه د امریکا دفاع وزیر ته بشپړ معلومات اتوار کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر سفر اشخاص بلندرودی امریکا
افغانستان ته د امریکا د هر لوړپوړي چارواکي سفر ګټور تمامېږي، خو په دې شرط چې زموږ حکومت وتوانېږي واضح پیغامونه ورته ولري، څو امریکایي پلاوی د افغانستان وضعیت ښه تحلیل کړي او ټرمپ ته قناعت ورکړي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې منشي فیصل سمی افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر د دواړو هیوادونو په ځانګړي توګه د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو او پراختیا لپاره مهم بولي.
زه دوه پیغامونه لرم. لومړی دا چې افغانستان باید د پاکستان په اړه د امریکا سیاست ته بدلون ورکړي او دوی ته قناعت ورکړي چې اساسي ستونزه په پاکستان کې ده. په دویم قدم کې افغان ځواکونه تجهیزول دي.
له بلوري د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولبلجي په دې باور دی چې د ډونالډ ټرمپ اداره غواړي د افغانستان په اړه دقیق تصمیم ونیسي. د دې په وینا د افغانستان په ختیځ کې د امنیتي وضعیت خوالي او دغه شان په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو ځپل د ډونالډ ټرمپ د ادارې په کاري لومړیتوبونو کې دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر مرکزونو د امریکایي پوځیانو ستره بمي حمله وبخي بریالی و. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند ازادي راډیو ته وویل له دې حمله سره د داعش د مرکزونو جوړښت په بشپړ ډول له منځه تللی او دا ډله د ماتې په حالت کې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت تازه ورکړل شوی شمیرې ښیي چې په دې بمي حمله کې د داعش ډلې 96 کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. په دې اړه نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي د دوی د ارزونو له مخې لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکایي پوځیانو په دې ستره هوایي بمي حمله کې د داعش ډېری مرکزونه له منځه تللي، نو ځکه ویلی شي چې دا یوه بریالۍ حمله وه. د غوث ملاتړ د ماموریت ویان بیل سلون وایي چې په دې ستر بمي برید سره د داعش هغه مرکز هم له منځه تللی چې د سړک غاړې بمونه پکې جوړېدل.
د ارزونو له مخې د تونلونو جوړښت له منځه تللی چې دا یوه مثبته خبره ده، او د دغه برید له امله د سړک غاړې په بمي حملو کې کمښت راغلی، ځکه په همدغه سیمو کې جوړېدل چې اوس هیڅ هم نشته. مونږ باور لرو چې د جی بی یو 340 بم په استعمال سره خپل هدف ته ورسېدو.
د روان 1906 نوي لمریز کال د حمل په 23 نیټه ماښام مهال امریکایي پوځیانو د ننګرهار په چین کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پټنځایونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم چې د بمونو د مور په نوم هم یادیږي استعمال کړ چې د دغه ډلې لسګونه غړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د دغه سترې بمي حملې په اړه په کور دننه او بهر او په ځانګړي ډول د سیمې خلکو خپل مثبت او منفي غبرګونونه وښودل، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په داعش ډلې د دې بمي برید تاثیرات خورا زیات دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې چې لا هم پای ته نه دي رسېدلي ښیي چې په برید کې د 1400 بهرنیو قومندانانو په ګډون نږدې 200 داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په داعش باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ډېر کسان یې وژل شوي، ډېرې ټپیان شوي دي. په مرکز یې چې ستر مرکز و د دوی هغه زموږ لاسته راغلی دی، دوی تر نوتلي دي، یا وژل شوي یا ټپیان شوي یا تښتېدلي دي. نو دا مورال د داعش باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، یو هغه وسلې او مهمات یې چې دلته ساتلي وو هغه ټول زموږ لاسته راغلل.
ښاغلي وزیري وویل چې دا چین ولسوالۍ په مامن تنګي سیمه کې لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغان ځانګړو ځواکونو هوایي او ځمکني تصفیوي عملیات روان دي. هغه وایي چې دوی به په سیمه کې د داعش ډلې د بشپړ لمنځه وړلو لپاره خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واوریدل چې د غوث ملاتړ د ماموریت چارواکي او همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا د تر ټولو لوی بم غورځول یوه ستره بریا وه، او په دې حمله کې یو زیات شمېر د داعش وسلوال وژل شوي دي. د امریکا پاوځ یوولس ورځې مخکې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مشکوکو پناه ځایونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاوه. له هغې پیښې 8 ورځې وروسته وسلوالو طالبانو په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قل اردو ډله ییزه حمله وکړه. له 2000 لومړي کال راهیسې چې وسلوال طالبان له واکه پرځول شوي دي، دا د خپل ډول تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. ځینو افغان چارواکو او نورو انتقاد کوونکو د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر پالیسیو انتقاد کړی. د رویټر خبری اژانس په حواله سالی محمد سالی نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش ډلې پر پناه ځایونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم یوولس ورځې مخکې وکارول سو، خو په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قل اردو د وسلوالو طالبانو ډلې ییزې حملې د نړۍ د مطبوعاتو زیات پام ځانته واړاوه. دغه حمله د جمعې په ورځ وسوه چې له کبله یې په لسګونو افغان سرتېري ووژل سول یا هم ټپیان سول. اوس پوښتنې ولاړې سوي چې آیا وسلوال طالبان د افغانستان امن ته لوی ګواښ دی که داعش ډله؟ په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي میرویس یاسینی ویلي د افغانستان د امن او ثبات لپاره تر ټولو لوی خطر وسلوال طالبان دي، نه داعش جنګیالي. د پخپلو خبرو کې ویلي پر داعش تاسو تر ټولو لوی بم وغورځاوه، خو د طالبانو په باب څنګه چې هر ورځ په لسګونو کسان وژني. رویټرز اژانس لیکلي که څه هم په کابل کې د امریکا د پوځ قومندانۍ پر شاهین قل اردو د حملې په اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه وایه، خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ تر حملې څو ساعته وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ به وي. د اژانس په حواله دا مهال په افغانستان کې نږدې 9000 امریکایي پوځیان دېره دي چې د دوی شاوخوا 2000 افغان ځواکونه روزي او همکاري کوي. واشنگتن د افغان قواوو د روزنې لپاره چې وکولای سي په بشپړ ډول امنیتي مسؤلیتونه واخلي په میلیاردونو ډالر لګولې دي. امریکایي سلاکاران د طالبانو او نورو سختریزو ډلو په وړاندې په مستقیمه مبارزه کې لږه برخه اخلي، خو د تروریزم ضد یوه محدوده نظامي قطعه چې شاوخوا 1500 سرتیري پکې برخه لري د سختریزو وسلوالو پر ضد مبارزه کې ونډه لري، خو د دوی عمده هدف القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي دي. رویټرز اژانس لیکلی داعش ډلې په افغانستان او ګاونډي هیواد پاکستان کې د ګڼو وژونکو بمی حملو مسولیت منلی دی. خو زیات تحلیلګران په دې باور دي چې وسلوال طالبان د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته چې د امریکا له خوا یې ملاتړ کیږي یو اساسي خطر ګڼل کیږي. خو په واشنگټن او کابل کې مقاماتو دا نظریات رد کړي چې وسلوال طالبان دي کوم جدي خطر وي. دا خبره کریستوفر کولیندا کړې ده. دای د امریکا د پاوز پخوانی افسر دی چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی او د شخړو لپاره د ستراتیژي په یو امریکایي مرکز کې وظیفه درلوده. د دې په خبره امریکایي چارواکي تمایل لري چې د داعش او القاعده په څیر پر نړیوالو ډلو تمرکز وکړي. خو افغان چارواکي پاکستان او وسلوالو طالبانو دغه رس په دې ډلې پورې نورو تړلو جنگیالیو ته د لوی خطر په سترګه ګوري. رویټرز د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د وروستیو کلونو تګلارې ته اشاره کړې چې په باور یې هغه وخت په افغانستان کې امریکایي پوځیانو په مستقیم ډول پر طالبانو له حملې ځکه ډډه کوله چې هیلې درلوده دغه ډله شي د سولې مذاکرو ته حاضر شي. اژانس په کابل کې د افغان چارواکو خوښنۍ ته پام اړولې چې ویلي دي امریکایان نه دي توانېدلي د وسلوالو طالبانو او پاکستان پر ضد تر ممکنه حده جدي اقدام وکړي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي په پلمه سختریز وسلوال ګماري او ملاتړی کوي. خو پاکستان د تورن ردوي او وایي دغه هیواد خپله د هغو ډلو لخوا هم چې په افغانستان کې فعال دي د تروریزم قرباني دی. په ولسي جرګه کې د کابل استازي محمد فرهاد صدیقي ویلي وسلوال طالبان په افغانستان کې یوازنی لوی چیلنج نه دی، خو له بده مرغه چې د دوی د رژیم تر نسکورېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او افغان حکومت د دوی د لمنځوړلو یا هم مذاکرو ته د هغوی د مجبورولو لپاره څرګنده تګلاره نه درلوده. شغلی صدیقي ویلي د بمونو مور پر داعش ډلې واچول سو، خو باید تر پولې هاخوا هم د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو او د هغوی د روزنې پر مرکزونو هم یو بم اچول سوی وای. افغان حکومت ویلي چې د سختریزو وسلوالو د ځپلو لپاره کلک هوډ لري. د دې ترڅنګ سولې ته د رسیدو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نړیوالو ځواکونو ویلي چې د سختریزو وسلوالو د ځپلو او د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای که اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا په وړاندې خپل دریز معلوم نکړي ښایي له واشنگټن سره دوستی پر دښمنۍ بدله شي. ښاغلی خلیلزاد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا به د نویو تګلارو په پلي کولو سره اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو پر پټنځای بدل شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې دوستانه دي. په ډېر تفصیل له کابله د محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
کته هم پاکستان تل له ترهګرو سره د رښتینې مبارزې خبره کړي، خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان باید د افغانستان په اړه له امریکا سره خپل دریز معلوم کړي. زلمی خلیلزاد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې که پاکستان د افغانستان په اړه خپل دریز بدل نه کړي ښایي د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې له دوستۍ څخه دښمنۍ ته واوړي. خو په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې دوستانه دي. دغه وزارت وایي نفیس زکریا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان له توپیر پرته د ترهګرو د ځپلو په برخه کې اقدامات کړي او امریکایان د دې اقداماتو شاهدان دي.
تر کومه چې پاکستان پورې اړه لري موږ له توپیر پرته د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدامات کړي. د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې دواړو پاکستان او امریکا اقدامات کړي. موږ پارتنران یو، په ګډه جګړه کوو او په ورته وخت کې د همکارۍ لپاره ځانګړي میکانیزمونه لرو او پاکستان او امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې له ډېرې مودې راهیسې له یو بل سره همکاري کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان سره اړیکې سړې دي، خو د اړیکو د رغیدو لپاره هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي د پاکستان پر ضد دا ډول څرګندونې کوي، خو ښایي د پاکستان پر ضد د زلمی خلیلزاد څرګندونې په خپل ډول کې لومړنۍ وي. په ورته وخت کې د نیوزویک په نامه یوې مجلې بیا د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان د رښتینې مبارزې له ادعاو سره سره لا هم د القاعده مشر یمن الزواهری د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیوزویک د راپور بې بنسټه وباله. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان له تیرو څو لسیزو راهیسې له امریکایانو سره ښې او ټینګې اړیکې پاللې او تمه نه کېږي چې امریکا دې د افغانستان پر مسلې خپلې اړیکې له پاکستان سره خرابې کړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم
تاسو پوهیږئ چې د دنیا پر مخ باندې لوی قوتونه تر ډېره حده پورې د خپلو جهاني اهدافو د تحقق لپاره سره یو ځای کېږي. کله کله تکتیکونه بدلېږي مګر اهداف هماغه ثابت پاتې کېږي. زه تر ډېره حده پورې په دې باور یم چې د امریکا او پاکستان ترمنځ دغه 50 کلنه یاري د دې باعث ګرځېدلی شي چې دوی ترمنځ دغه نږدېوالی او تقرب همدغسې ژوندی پاتې شي.
د ښاغلي خادم په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا او نورو قدرتونو له لورې د ترهګرو د ملاتړ له کبله دا ډول فشارونه راځي. خو د په خبره د پاکستان حکومت د دې ظرفیت لري چې په ښه ډول دا ډول فشارونه ځان وباسي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د وخت 4:13 دي. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. را سره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس کابل ته په سفر کې د افغانستان امنیتي وضعیت ارزوي. کابل ته د ښاغلي ماتیس د نننی سفر ډیر جزئیات نه دی روښانه، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت دفتر ویلي په کابل کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره ښاغلي ماتیس خبرې کړي دي. یونامایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په حکومتي توقیف ځایونو کې له ناوړه چلند او شکنجې اندېښنه ښودلې ده. د خوست ښار اړوند کاروان سرای په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې موټر بم چاودنه شوې او اوس سیمه د پوځیانو لخوا محاصره ده. که څه هم چارواکي د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې لسګونه پوځیان وژلي. د فرانسې د جمهوري ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې په منځلارې کاندید ایمانوئل ماکرو او ښي اړخي محافظه‌کاره کاندیده مارین لوپن سیالي وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د مې په 8 ترسره کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په کتنه کې وویل چې اروپایي ټولنه له روسیې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا نشي هیرولی چې ماسکو د کریمیا له ځان سره نوي ملحق کړي او په دې خاطر به بندیزونه په روسیې په ځای پاتې وي. او ډنمارک ویلي روسي هکرانو د دغه هیواد د دفاع وزارت ایمیلونه هک کړي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو. دا د دې خبرونو تفصیل د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. او اوس هم مرزي احمد زئی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د الکوزی کابل په نړیوال لوبغالي کې سبا سه شنبه د کرکټ د میلون لیگ سیالۍ څلورم پړاو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ په ان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم پکې برخه اخلي. ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي. د کرکټ د میلون لیگ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې په کابل کې پیل شوې چې له دوه کلن ځنډ وروسته د څلورم پړاو پیلېږي. د جوزجان د بدني روزنې امر وایي چې په دغه ولایت کې افغان لوبغاړي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. محمد صدیق فایز د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په جوزجان کې افغان لوبغاړي د لوبو لپاره ورزشي جمنازیوم او وسایل نه لري. ښاغلی فایز وایي چې په دغه ولایت کې د رزمي هنرونو او پینګ پانګ سیالۍ لپاره ورزشي سالونونه په کرایه نیول کېږي. نوموړی وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار په کابل کې د بدني روزنې له ریاست سره شریکه کړې، خو پام ورته نه کېږي. او د ال کلاسیکو سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا د ریال مادرید لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د بارسلونا د فوټبال لوبډلې د ریال مادرید لوبډلې ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه پوزړو پوری سیالۍ تیره شپه د ریال مادرید د سانتیاګو برنابو فوټبال لوبغالي کې ترسره شوه. د بارسلونا لوبډلې دوه ګولونه لیونل میسی ووهل، خو د ریال مادرید لوبډلې تیز لوبغاړي رونالدو د ګول په وهلو بریالی نه شو. دغه راز د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه د افغانستان پر وخت 11:15 ایبار او اتلتیکو بلباو په نیو کمپ استادیوم کې سره لوبه کوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. ستاسو پیغامونه چې را رسیدلې دي د اس ام اس په وسیله په دې اړه لولو چې د دندې د سرته رسولو پر مهال په د پاتې راتلو په صورت کې له دندې استعفا د چارواکو اخلاقي مسولیت دی که اخلاقي جرأت دی. راسره اوسئ. د افغانستان ولسي جرګه وایي ولسمشر اشرف غني له ملي شورا څخه پاس شوي ځینې مصوبې نه دي توشیح کړي چې دا د قانون خلاف عمل دی. د دوی په وینا د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې پر ولسمشر غږ وکړ چې له ځنډ پرته دا مصوبې توشیح کړي. جمهوري ریاست وایي د ملي شورا لخوا تصویب شوې مصوبې به ډېر ژر د ولسمشر لخوا لاسلیک او توشیح شي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د ملي شورا لخوا د تایید شویو مصوبو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او ولسمشر باید اساسي قانون مات نه کړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اسنادو له مخې ولسمشر د ملي شورا لخوا تصویب شوي 15 مصوبې نه دي توشیح کړې. موږ داسې اسناد په لاس کې لرو د مجلس 15 مصوبې له بده مرغه باید له قانون سره سم چې د اجرا وړ وګرځي. د ولسمشر له لوري ځنډول شوي چې دا په ښکاره ډول د اساسي قانون خلاف عمل دی او ولسمشر د دا شانکار صلاحیت نه لري. خو ښاغلی ابراهیمی د یادو مصوبو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. نوموړي وویل د ولسي جرګې ادارې پلاوی او د رئیسانو کمیټه به په دې اړه له ولسمشر سره لیدنه ولري او که دا ستونزه حل نه سوه نو د ولسي جرګې عمومي غونډه به په دې اړه پریکړه وکړي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي چې د ملي شورا له لوري تصویب شوې مصوبې به ډېر ژر د ولسمشر له لوري لاسلیک او توشیح سي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپل ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د مصوبو د تفشی د ځن لامل د لاسلیک نوبت دی.
مصوبات چې دغه ټول ولسي جرګې له خوا تایید شوي مصوبه شوي وي هغه ډېر ژر تفشی کیږي او کوم ځن نه
د حقوقي چارو کارپو او د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبار وایي هغه مصوبه چې د رایو په اکثریت د ملي شورا له لوري تصویب شي د اساسي قانون له مخې د ولسمشر له لاسلیک پرته هم په دوو اونیو کې خپله قانوني بڼه غوره کوي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دغه شان له ولسمشر وغوښتل چې له پخوانۍ ژمنې سره سم باید د بې واکه شویو او سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي وړ او په کارپو وزیران ولسي جرګې ته د باورۍ اخیستو لپاره معرفي کړي چې ولسمشرۍ معنی وایي ډېر ژر به معرفي سي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شاهیم د شاهین 209 قلي اردو په پیښه کې د پاتې راتلو له امله استعفاګانې ورکړې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
جرمنی د کم شمیر افغانانو د پناه غوښتنلیکونه منلی دي. د هیواد د 2018 میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د پسلو کې د 48 افغانانو د پناه غوښتنه منلې چې دا شمیر د 2015 کال په پرتله په سلو کې و اتیا کموالی ښیي. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانانو له څه کم 28,000 غوښتنلیکونو څخه نیمایي په جنوري او فبروري میاشت کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا رد شوی دی. ملالی بشیر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2018 کال په لومړیو دوو میاشتو کې یوازې د 48% افغانانو د پناه غوښتنه منلې ده. د جرمني ویب رسپانې پساور نویا پریس راپور ورکړی چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2018 کال له جنوري میاشتې څخه تر فبروري پورې له څه باندې 8,500 پناه غوښتنو څخه شاوخوا 14,500 رد کړي دي چې دا د 2015 کال په پرتله د پناه غوښتنو په منل کېدو کې 80% کموالی شوی. د ورځپاڼې په وینا په 2018 کال کې د افغانانو منل سوي د پناه غوښتنې 80% ته کمې سوې او سږ کال دا شمېر نور هم کم سوی دی. دا شمېر تر 55% کم دی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې په اړه ویلي وو او دا وروسته له هغه چې جرمني ته د دوو کلونو په اوږدو کې د میلیونونو پناه غوښتونکو په سیل کې د زرګونو پخواني طالبانو د احتمالي ورتګ خبر خپور سو. د جرمني دولتي پلټونکو اړ سول چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي. د کین ارخي ګوند یوې وکیلې اولا جیل پک د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې د حکومت پر سخت دریځ انتقاد کړی دی، په ځانګړې توګه د دې په خبره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت شنه دی. میرمن جیل پک پساور نویا جرمن ورسپانې ته ویلي د پناه غوښتونکو دردولو او د خبرداري پیغام لیږلو حرکت د سیاسي موقف نتیجه ده. د مرکل حکومت د ګڼ شمېر خلکو د پناه غوښتنې منلو په خاطر تر انتقاد لاندې راغلی دی. دا وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې تیر کال یو شمېر حملو له پناه غوښتونکو سره تړاو درلود او حکومت رد شوي افغان پناه غوښتونکي په ډله ییزه توګه ایستل پیل کړل. مرکل چې د روان کال د سپتمبر د 24مې په انتخاباتو کې ګډون کوي او د څلورم ځل لپاره د جرمني د صدر اعظمۍ لپاره کاندید ده، روانه میاشت افغانانو د ردېدو او ایستل کېدو دفاع وکړه او وی ویل د اروپایي اتحادیه یو شمېر هیوادونه هم ورته کار کوي. دی ویل په جرمني کې د 55% افغانانو د پناه غوښتنه منل شوې ده. د پساور نویا جرمن ورسپانې په وینا ټاکل شوی ده د دوشنبې په ورځ پنځم پرواز له جرمني څخه رد شوي افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته انتقال کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکلي استعفا اخلاقي مسؤلیت دی. ساحل احمد صافي لیکلي د کوز کنر له ولسوالۍ څخه د شاهین قلوردو په پیښه کې ګرام کسان د قلوردو جګپوړي چارواکي دي. استعفا مهمه نه ده، باید اصلاحات رامنځته شي او په دې پیښه باندې باید پوره غور وشي تر څو له دې ته ورته خطرناکې پیښې نورې تکرار نشي. حبیب رحمان له کابل نه په خپل سمس کې لیکلي دا یو اخلاقي جرأت دی او دفاع وزیر ډیر ښه کار کړی، په نورو چارواکو کې به هم دا فرهنګ رواج شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي استعفا کول اخلاقي جرأت دی ځکه چې انسان باید په نیمه پوه شي. عبدالولي رحماني له لشکرګاه څخه لیکلي داسې استعفا د ځان خلاصول دي، دوی باید سم ځواب ووایي. عبدالنفیس سروري له المار ولسوالۍ نه لیکلي ولسمشر که پوره پوښتنه له مسؤلینو څخه ونه کړي د شاهین د اردو په شان نورې حملې به هم وشي. مسلم له فراه ولایت نه لیکلي د استعفا ورکول د ایمانداره او با اخلاقه کسانو کار دی او دا یو اخلاقي جرأت دی. او حنیف له کندهاره لیکلي یو حکومتي چارواکی د خپلو دندو د ترسره کولو نه چې پاتې راشي باید استعفا وکړي، دا هم یوه زړورتیا ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه پورستی برخه کیو، تاسو ته لمړی د عدالت پلټه کې او ورپسې د امنیت او چاپیریال پروګرام وړاندې کوو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د بامیانو ولایت د کهمرد ولسوالۍ د مرکزی لیسې د مدیر ستونزه راخسته ده. دی وای په دې لیسه کې د درسي کتابونو د کموالي له ستونزو سره مخ دي. د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ مرکزی لیسه یوازنۍ لیسه نه ده چې د درسي کتابونو د کموالي ستونزه لري، بلکې په دې اړه ازادي راډیو ته له ګڼو ښوونځیو شکایتونه را رسیدلي چې د کتابونو د کمبود ستونزه لري. د کهمرد د مرکزی لیسې د درسي کتابونو د کمبود ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګه لکوم زایم ټلیفون کړه؟
زه د کهمرد د ولسوالۍ نه ټلیفون کوم.
ستاسو نوم څه دی؟
نوم علاءالدین د کهمرد د لیسې مدیر.
ښه، ستاسو مشکل څه دی؟
شاګردان مو د کتاب مشکل لري، تقریبا 40% شاګردان مو د کتاب مشکل لري.
نو کتابونه څومره کمبود دي؟
زه وایم چې څلوېښت فیصده شاګردان مو کتاب نه لري. وایم کتاب هم لري، ډېر کم کتاب لري. په هر شاګرد پنځه یا شپږ جلد کتاب رسیږي.
دا د کومو صنفونو کتابونه دي چې کم بود دي؟
عمده مشکلات مو د اته شپږ و نه دی او دولسم ټولګی مشکل دی.
یعنی د لوړو صنفونو کې کتابونه؟
د لوړو صنفونو هم شته او د لومړی او تدرې هم شته.
نو تاسو دا مشکل څنګه رفع کوئ؟
موږ د استادانو نوټ ورکوي، د شاګردانو یو یو کتاب شته هغه نوټ ورکوي.
نو په دې نوټ ورکول خو به د استاد ډېر وخت ضایع کیږي کنه؟
چاره نشته.
دغه مشکل هم ولایت ته ویلې، د پوهنې ریاست ته هم رسولې؟
ولې رسولې. موږ د مدیریت معارف نه تقاضا کوو چې موږ د کتابونو کمبود دی، تر اوسه کتاب هم کمبود دی، باوجود دې کتاب هم کمبود دی.
یعنې تاسو سره څه وعده کوي چې دا کتابونه به کله پوره شي؟
نه پوهېږم کله پوره شي، د هغوی کار دی.
په دې ژمنې څومره وخت تېرېږي؟
نږدې وعده کړې ده چې پوره کوي کتاب. مشکلات تاسو ته
دغه لیسه ده، د دې لیسې نوم څه دی؟
لیسې مرکز کهمر.
د اول صنف نه تر دولسم صنف پورې؟
تر دولسم صنف کې درس وایي، ډېر شعبه لري چې هر ډېر شعبه لري.
د شاګردانو تعداد به څومره ټول مجموع کې؟
یو زر درې سوه، یو زر درې سوه.
تاسو مشکل په دې څه کې زیات دی؟
ډېر مشکل دی، ډېر مشکل دی، خصوصا د پاکاري د ناحیې سره.
تاسو دوه مشکل وویل، یو د پاکاري مسأله ده چې ملازمین کم دي، او بل کتابونه.
ملازمین هیڅ نشته، یو نفر دی، یو نفر مونږ به یو نفر ملازم لرو. چې پخوا شپږ کسه وو او تنقیص شو.
دا ولې تنقیص شو؟ نو دا خو لویه لیسه ده.
نه پوهېږم، پته نشته دی چې ولې تنقیص شو. زه نه پوهېږم چې دا څنګه شو.
نو ستاسو غوښتنه څه ده اوس؟
غوښتنه مونږ کې بیرته تشکیل د ملازم مونږ ته ورکوو کې د کمبود کتابونه مو ته پوره کړه. زمونږ لیسه دېرش شعبه لري یا دېرش صنف لري. څلوېښت پرسنل هم شته چې یو نفر ملازم دی. هغوی نشي کولی چې صنفونه پاک کوي.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي محمد ابراهیم شینواري سره شریک کړه. جناب شینواري، د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ د مرکزي لیسې مدیر، آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې د درسي کتابونو د کموالي ستونزه لري. دی وایي دا ستونزه یې د سیمې چارواکو ته هم رسولې، خو تر اوسه حل شوې نه ده. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
کتابونو برخه کې ستونزه حقیقي ده. دا د دې هفتې چې مطالعه په کتاب ورسي، کبیلي کتاب نه درس مخکې نه ځي، دلته نور وسایل هم نشته، کتابخانې هم نشته، ماشومانو پلرونه هم هندې په کتابونه نه لري، وس هم نه لري. نو سږ کال یو مشکل جوړ شو چې هغه موږ کتابونه په وخت چاپ شوي او په خارج کې چاپ شوي. هغه کمپنۍ چې موږ ته چاپ کړي وه، تر موږ یو پوښتنه ستونزه وه. هغه دا وه په منځ کې موږ قرارداد هم وکړو چې کمپنۍ د ستونزې د حل سره زر کتابونه انتقال شي، خو کله چې هغه پوښتنه ستونزه حل شوه، هغه د ترانسپورت کمپنۍ پښیمانه شوه، ځکه نرخونه پکې راغلل. او پروسه له سره باید شروع شوې، چې هغې وخت یو بیا خوشبختانه جناب صاحب ولسمشر موږ مهرباني وکړه او موږ حمایت کړو. دفاع وزارت ته امر وکړو چې کتابونه سر کال دوی د نظامي کاروانونو د موټر لار ناجل انتقال شي. نو اتلس ولایتونو ته معرف وزارت خپله رسولي وو. پاتې شپاړس ولایتونو کې هم د دفاع وزارت موږ سره مرسته وکړه چې ټولو ته تللي، او یوازې بامیان او دایکندي او نورستان درې ولایته چې لارې ادام نه دي، اول ته د دفاع وزارت کارونو نظر غرنه کړي. نو بیا هغوی ته وعده یې راسره کړي چې په همدې هفته کې انشاءالله د تیارو لاره نه انتقالو. نو موږ دغه سوالی او دغه مکتب د مطالمینو والدینو ته ډاډ ورکړو چې اول خو دوی څه کار وکړو چې د مسلې موږ سره شریک کړو. کتابونه ستونزه کې ماته تاسو ته وویل، هغه انشاءالله په دې درې ورځو کې بامیان ولایت انتقالېږي. بامیان شون داخل کې امنیت ښه دی، په یو دوه درې ورځو کې بیا مکتب ته انتقالېږي. نو یو هفته منځ کې به انشاءالله دغه مطالمین کتابونه ولوشي.
شینواري صاحب سربېره د کتابونو په ستونزه، دی وایي چې دغه لیسه ډېر ټولګي لري، ادارې هم لري. پخوا شپږ ملازمین لرل، او اوس یوازې یو ملازم لري. دی وایي چې دغه ټولګي او ټول مکتب په خپله ښوونکي او زده کوونکي او اداري پرسونل پاکوي. آیا دې ښوونځي ته به ملازمین زیات نه شي؟
د ملازم خو ما وویل شپږ خو ډېر زیات دی. یو مکتب ته نو اتمن د تشکیل غیر عادلانه توضیح شو، او اتمن د بامیان ریاست به دا تصمیم نیولی چې هغه بسونه نور ته انتقال. یو دوه ملازمین هم هر مکتب کې شته دي، او نظر په تعداد د مطالمینو او صنفونو، او نور ولس باید حمایت وکړي د مکتب په ساتنو کې، او مطالمین او معلمین یې په پاکولو او په پاک ساتلو کې.
ښاغلی شینواري، دغه مدیر صاحب وایي چې په دې ښوونځي کې یو زر درې سوه زده کوونکي دي. آیا دومره لوی ښوونځي ته یو ملازم کافي دی؟
داسې مکتبونه هم شته چې درې زره متعلمین لري، خو یو ملازم لري، پرسنل نه لرو، تشکیل نه لرو.
په دې حصه کې کوم پلان او تدابیر هم نه لري؟
موږ معلمین باید اول پوره کړو چې مکتب ملازم وظیفه چې مکتب پاکول او ساتل دي، پاکول او پاک ساتل دي، باید متعلمین او معلمین خپل تصمیم ونیسي. او موږ به دې لپاره یو لایحه جوړو، دوی به تربیه کوو دې لپاره، ځکه چې ما خو د جاپان جرمني مثال درته ذکر کړ چې هغه د ټولو نه پرمختللي او ماړه او پیسهدار ملکونه دي، نو چې هغوی خپل مکتب خپله پاکي ساتي. افغانستان غوندې یو غریب ملک ته ډېره مشکله ده چې 1500 مکتبونو ته پاک ملازمین ونیسي، دا خو 100,000 نفر کېږي. ملازم په برخه کې مشکل خو ډېر عام دی، او موږ 1500 مکتبونه لري، نو 1500 خوشاتو مکتبونه کار یو ته یو ملازم اضافي ورکړو، 1500 پسونه نه کېږي، او دا زموږ دپاره عملي نه ده. نو پیسې ورته لرو نه پلان لرو، او ټول هېواد کښې دغه ستونزه ده، دا د یو مکتب منحصره ستونزه نه ده. نو د حل لارې دا ده چې خپل معلمین متعلمین خپل مکتب په پاکولو او ساتلو کښې برخه واخلي. ډېر پرمختللو ملکونه لکه جاپان او جرمني کښې متعلمین سر ځي او معلمین شریکه را وځي، اول خپل سنفونه مکتب پاک او افتخار هم کوي، ځکه د مکتب نه ښکلی ځای بل نه شته، او سړی چې خپل کور پاک کړي یا خپل مکتب، دا بد کار نه دی، ښه کار. شکر.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ بوي، په روانه خپرونه کې د سرویلانس یا د تغذیې د مخنیوي په اړه د یونیسف ادارې د تغذیې د څانګې له کارکوونکي شاه محمود ناصری سره خبرې اترې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته د تغذیې د سرویلانس په اړه لنډ معلومات راکړئ چې دا څه دي.
تغذیې سرویلانس چې دا د وزارت صحت عامې یو له عمده پروګرامونو څخه دی، د یونیسف او د نړیوالې صحي سازمان په واسطه باندې همکاري کیږي. د مشخصو تغذیې شاخصونو د معلوماتو د راټولولو یوه دوامداره پروسه ده. د دې هدف دا ده چې د ماشومانو د تغذیې د حالت او د ماشومانو د خوراکي عمل کردونو معلومات ترلاسه کړو، تر څو چې دی وشي کولی موږ ته آګاهي په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړي، چې د هغې په بنیاد باندې بیا وزارت صحت عامه تصمیم ونیسي چې څنګه کولی شي چې د میندو او د ماشومانو هغه اساسي تغذیې خدمات ور برابر کی، تر څو وشي کولی چې په مجموع کې د تغذیې حالات وضعیت ښه کړي. دغه سرویلانس سیستم البته د سنتینل سایت یا د مشخصو ساحاتو نه د معلوماتو راټولول ده، چې په دوو برخو ویشل کیږي. د صحي مراکزو په سطحه باندې چې 115 او 130 مراکز نه دغه معلومات راټولیږي، او د 800 او 800 د ټولنې په سطحه باندې د صحي پوستو څخه دغه معلومات راټولیږي، چې البته دا د ټول ولایت یا په ټول ولایتو کې دا پروژه تطبیقیږي. اما د ټول ولایت د تغذیې د وضعیت د څېړنې یا نمایندګي نشي کولی، فقط موږ ته یو ابتدایي آگاهي ترلاسه کوي.
بله، یعنی تاسو وایاست چې دغه پروګرام نو په تدریج سره پلی کیږي.
دغه پروګرام موږ په تدریج باندې شروع کړله. اول دغه پروګرام د یو ازمایښت په ډول باندې په 15 ولایتو کې تطبیق شو، ځکه چې دا یو نوی پروګرام ده، وزارت صحت هم یو نوی پروګرام ده، افغانستان مخکښ دی په منطقه کې، البته چې دا پروګرام تطبیقي، او د دې نهایي هدف دا ده چې اوس مثلا د یو پروژې په شکل باندې تطبیقیږي، په مرور د زمان یعنی 15 کاله 16 کاله وروسته دا د واخیست چې په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت یو برخه ده پغه کې مدغم شي.
دغه لړۍ دغه سرویلانس پروگرام کله پیل شوه ده او څومره موده کې چې دغه پروگرام روان ده او څومره بریالي ده دغه لړۍ؟
څنګه چې مې وویلې دغه پروژه د 2013 کال په شروع کې تر بحث لاندې و، مګر د 2014 د نیمه نه را پدې خو دغه پروژه په تدریجي ډول باندې تطبیق شوې ده او کوم هدف چې 1015 یعنی صحیح مراکز او 1018 هغه د ټولنې په سطح باندې د سی پوستي هلته دغه پروګرام تطبیق شوې ده او موږ سه لاسته راوړنې هم لرو په دغه ارتباط باندې.
چې دغه
نه دا چې یو دغه د سرویلانس یو ډیټابیس ته جوړ شوی عامې تغذیه ډیپارټمنټ په سطح باندې یعنی خپل د نېشنل په سطح باندې دغه راټول شوی ده. لازمي مواد دغه پروګرام ته اخیستل شوی ده چې کوم شی چې د معلوماتو د راټولولو لپاره ضروري ده را اخیستل شوی ده او افراد چې د دې پروګرام نظارت وکړي یعنی مسؤلیت په غاړه لري چې د تعقیب کې په کار ګمارل شوی دي او هغه افراد چې دغه معلومات راټولوي د هغوی تخنیکی ظرفیتونه لوړ شوی یعنی هغوی ته ترنینګونه ورکړل شوی ده په دوامدار ډول باندې. د دې لپاره یو ګایډلاین ضرور کنه دغه ګایډلاین هم فاینل شوې ده، ګایډلاین یې ترتیب شوې ده او مختلفو چک لیستونو د مانیټورینګ په ارتباط باندې چې دغه پروګرام ارزیابي او نظارت کې دی هم ایجاد شوې.
دغه پروګرام لومړی له کومې ساحې نه تاسو پیل کړی دی او ټول افغانستان به تر پوښښ لاندې نیسي که څنګه؟
اول موږ په 15 ولایتو کې دغه پروګرام شروع کړو ځل ساتمه، هغه وروسته په تدریج ډول باندې بیا هم 15 نور ولایتو کې دم توصیه ورکړله، هغه وروسته 12 اوس په سلور ولایتو کې دغه پروګرام تطبیقیږي. یعنی د ټول ملک په سطح باندې 115 صحی مرکزونه او 1018 یعنی د ټولنې په سطح باندې یعنی صحی پوستیز کې دغه پروګرام تطبیقیږي.
خلکو لیولتیا له دغه پروګرام سره په ځانګړې توګه د میندو او د کورنۍ څنګه ده؟
میندې کورنۍ خو خوښ دي ځکه چې مشخصا د ټولنې په سطح باندې خلکو سره په تماس کې، مګر دا پروګرام تقریبا نوی پروګرام ده چې دا تطبیق شوی ده. یعنی خلک د نه ډیر آگاهي او معلومات نه لري، اما کوم معلومات چې موږ د ټولنې څخه ترلاسه کوو مشخصا د ماشومانو تغذیه وضعیت چې دوی راځي، یعنی مشخص نمبر د ماشومانو باید په یو ورو کې راشي او دغه معلومات نه راټول شي. د ماشومانو د خوړو یا د مور د شیدې ورکولو په ارتباط باندې کوم شخصونه چې معلومات راټولېږي نو دوی په تماس کې دي، مګر اوس موږ د یو پایل په پروسه کې یو. دا تقریبا یو دوامداره پروسه ده، یو 15 کال شپږ کال دی وخت نیسي تر څو چې دا په مکمل ډول باندې باید تطبیق شي.
بله، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره همکاري لري، بیا مشخص ټیمونه به جوړ شوي د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت چې دوی ساحو ته ځي او هلته دغه کورنۍ مشخص کوي، ماشومان مشخص کوي، بیا دوی کار کوي.
خبر درته وکم چې دا د وزارت ساتمه اول دا د وزارت ساتمه یو خپل پروګرام ده. یونیسف او نړیواله صحي سازمان مونږ دا تقویه کوي، سپورت کوي، همکاري کوي دغه پروګرام کې. او بل مونږ کسان نه مشخص کوو، هغه ماشومان چې په کلینیکو کې راځي دغه ماشومان هر ماشوم چې هلته راځي دوی قد وزن او د مټ د منځنۍ برخې اندازه نیول کیږي. کومې مند چې هغه امیدوارې د هغه وینې اخیستل کېږي چې تر څو د هغه د وینې اندازه وکتل شي، او یا کوم ماشومان چې زیږول کېږي په کلینیک کې یا په صحي مراکزو کې د هغه ماشومان مونږ هغه سرنه کوو چې کوم یې هغه معیار نه کم وزن لري، او یا مثلا کوم یې په هغه بعض صحي کنجنیټل شکل باندې د دوی هغه خپل ستوري فقرات یا کوم مشکلات چې دغه ماشومان لري دغه معلومات موږ راټولو.
یعنی یوازې په صحی مرکزونو پورې ستاسو کار تړلی دی؟
په دغه مشخص 115 او یا صحی مراکز کې او په 1018 په صحی پوستو کې چې د ټولنې په سطح باندې ده موږ کار هلته فوکس ده. دا فقط یو نمونه چې موږ اخرو چې موږ ته یو وزه وخی چې وزه په څه قرار کده. البته دا دومره دقت نه ده چې د ټول ولایت په سطح باندې حتما موږ ته دغه مشخص وضعیت را څرګنده کی، مګر موږ ته یو ابتدایي معلومات لاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا موږ یو وزه ساتمه نور دقیق څرنه کوي تر څو پوه شي چې رښتیا دلته وضعیت په کوم اساس باندې دی یا په کوم وضعیت کې دوی قرار لري.
کوم خلک چې مثلا په دغه سرویلانس پروګرام کې کار کوي د دوی په اړه راته وایي چې دوی څومره مسلکی خلک دي، متخصصین دي؟
یو خود وزارت ساتمه د نېشنل په سطح باندې دلته کسان ته چې دغه پروګرام ګوري یو نېشنل کوارډینېټر ته، بیا موږ د هر زون په سطح باندې یو کوارډینېټر لرو چې دوی ټول مسلکی کسان چې دغه پروګرام را ګوري. اول ته د سی مراکز په سطح باندې هغه د سی کلینیک مرکز مرکز مسئول دی پروگرام یعنی هلته ګوري او نظارت کوي دا پروگرام جاری ساتي او په همدې شکل باندې په ټولنه کې د ټولنې صحیح کارکوونکي دي مسؤلین دي چې دغه پروگرام کې دوی باید کار وکړي او معلومات په منظم ډول باندې دوی ورکړي.
بله، ستاسو د کار په وړاندې دغه کومه پروسه یا لړۍ چې وي اتمن ځنې خنډونه او ننګونې هم وي، داسې څه مشکلات هم شته د کار په وړاندې چې ستاسې کار له مشکل سره مخ کړی وي؟
داسې کوم خاص مشکل سره موږ نه یو مخ کې، مګر بیا هم دغه امنیتي لحاظه موږ نشو کولی کنه چې په منظم شکل باندې باز سړی ته لاړ شو هغه ځای څخه نظارت وکړو وګورو چې هلته کارونه څه رقم سرته رسول کېږي، او کله کله دغه راپورونه موږ ته د ولایت څخه په ځان سره لیږل کېږي او د ټولنې په سطح باندې هغه صحیح پروگرام یو موافق پروگرام په شکل باندې مشخص شاخصونه دي واخلو او د وزارت ساتمه د عمومي پروگرام چې د معلوماتو د راټولولو برخه ده هغه کې مونږ مدغم کړو.